ولایتي ادارې نه غوښتنه هم داده چې مسد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم سموشي او به موسم هیڅ شی نه کوي اوس خوږه مې ده به چې په نور پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه به چې نو په دغه کې د خلکو نیوکی او دغه دادی چې په دې کې غفلت شوی ده او زمونږ والی صاحب نه غوښتنه هم داده چې مسد په دې کې به چې څېړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي.
هر چارواکو د وګړي د میاشتې په 15مه نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته د 2 میلیونو پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې پشخاني قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیون ډالر کیږي او 2 میلیون ډالر د انتقال او ویش ته پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1316 کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یو ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یو خبره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ او ژمنه یې وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړی شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا وه چې د ملریا برخې روغتون خطر شي اسکو. دوم دیارلس ولسوالۍ دوی انتخاب کړی وي، مرکز انتخاب کړی وو. په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی وه یو ان ډی پی یو میلیون پشخانی ښودلی وي او دوی موږ ترقام د 2 میلیون راکړي وو چې 2 میلیون پشخانی دي. نو دلته هم سوی تفاهم موجود وو. دا ټول موضوعات بررسی کیږي، پلان څنګه ترتیب شوی دی، په دې اړه تفصیلي کار روان دی. کله چې بشپړ شي بل ولا سره
که څه هم په دې اړه موږ وغوښتل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم له ځانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي که څه هم د پشخانو پلان کال وړاندې جوړ شوی و او تمه وه چې د سګنی وړي تر رارسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي، خو په خبره یې چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله څو میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پشخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو
په زرپان کې به د خوږو ماشومانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واورې. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلې ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
له تیرو 15 کلونو را په دی خوا د سپتمبر 28 نیټه د پښتنو د کلتور رسپنوم نومول شوې ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمی سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شو او له همغه وخت را په دی خوا دا ورځ نمانځل کیږي. اکثر وخت پښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکونو کتابونه خبري پر لیکل کیږي او کی په وینا کې شرح کوونو ورځ یو میاشتې بوونی سي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونډه اخیستې او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تنده نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل لو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړی وایي
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنی چې به تاوبلی هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به پکې په دې کې او پهلوانی کېږي، ملي اتان به ورکي، اوخم راوستي کېږم درولې دي، نقاشیان او رسامیان نندرتون جوړ دی. یعنی دا د دې خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړي وو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده، ګن افغاني زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دود چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوري چور ټول غند افغانی کالی اغوستي زمون قوډیر خوشاله ما چې مخفله هم پکې دلته برخه واخستو نور خويند هم چې ګورو ما واقع نم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان ده درودات ول سوالین راغلم عادل ته زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولې دل چې پګړی په سر کړی وي خويند می ولې دل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي چمبی می ولې دل میچنی می ولې دل خیمه می ولې دل سخ خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړی په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو زل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج دراما د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شیف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مل سی زو نظر سی ندلان کی دندلی سی بغیرات غیرت
مل دا امن ژغ په نوم مشاعره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې تر سره سو. د شپې څخه کم لس بجې دي په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیزو ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویقول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کېږم، نن د لاس یو ملانه د جهاد په ضلع ته وړم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځومو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سوه رانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه، ګلالۍ سوه رانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلی چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1951 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواین، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
ده ده زواب داده که مونگ پده رو حساس و شرایطو کیو ده سول پا خبرو که ده میز پر سر باید پر هاگ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زه چه یو انجلیم ده افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پده سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال ده کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی په ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1951 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده.
پر ګلاب ناست بورا ته وایه، ګلونه زر زر بویوه، خزان رازینه. د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا تلای موسم لومړۍ ورځ ده. د خزان پر اتک سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي. منه یا خزان موږ ته د نړۍ یو بل څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا للی ده توپیر کوي. ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا تلایی موسم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه اوندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی، او وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي.
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي دي.
د خزان موسم چې دی، دا د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې چې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ تلا رقم کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنی هم دا دسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلې وي زیار ایستلې وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه په دې موسمونو کې لاندې کیږي او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي، او په همدې موسم کې هم یو میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وي چې د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمېر نورو سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخیږي چې له یو بله توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبې لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبې ترسره کیږي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبې لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاص لوبې لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغلته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسوینکي ورته یي، هغه بیا ماشومان په میدانونو کې اکی کوي، او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړې اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ماته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د بنګړو په شور سجده شو سندریزه موسیقي کړه حلال په مانزه کې د دغه بیت په اوریدو به زینو ته خامخایي و معصومه خوشوخه سیره مخته درېدلې وي. دا د پوهاند فضل ولی ناګار له قلمه وتلي توري دي. استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستره سرمایه شعرونه دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پښتنه مو سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلوق زه فکر کوم چې دا اوس زمونږه ګڼه اورېدونکي تاسو پیژني کله چې تاسو نو مخلوق خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي تاسو شاعري راځي خو بیا هم هغه ځوانان یا هغه ملګري چې زموږ سره اوس یو ځای شوي دي د هغوی سره د لا ښه بلدتیا په خاطر که تاسو راته وایي چې ناګار
څوک دی. تاسو نو ډیره مننه د ازادۍ د راډیو نه چې ډېر ښه پروګرامونه لري. بیا دا پروګرام خو ډېر ښه پروګرام دی راډیو مجله. خدای دې وکړي چې زه وکولای شم چې داسې خبرې وکړم چې دغه پروګرام هغه موقف زه راټیټ نه کړم لوړې کړم. نو دا تخلص زما داسې و چې مونږ درې پنځوسم کال کې چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو هلته زیر صاحب وم او رشاد صاحب وم. رشاد صاحب علامه رشاد رحمه الله لوی شخصیت او مشهور استاد و خو زیر صاحب داسې یوه تګلاره لرله چې پښتو یې ډېره خوښه وه او سوچه پښتو. نو ما چې دا ناګار تخلص دغه کړ ځان دپاره غوره کړ رشاد صاحب ویل چې دا تخلص مه کړه. ما ورته چې ولې ویل دا منکر لرم او زیر صاحب ویل چې دا تخلص ښه دی. نو هغه د زیر صاحب اثر هغه وخت کې په مونږ باندې ډېر و. اگر چې اوس زیر صاحب تا به اورېدلي یا نه چې خپل منځغونډه کې د کابل راډیو کې ویلي چې زما دوه شاګردان یو ناګار و یو سمیم. نو کاشکې چې ناګار د عربي نه فارغ وي او سمیم د پښتو. نو دا د ناګار کلمه تخلص دغه شانتې منځته راغلی. استاد زده کړې
کله شروع کړې؟ څومره زده کړې دې وکړې؟
نو زده کړې خو موږ داسې وو چې زموږ په چارده کې اوسېږو د بټي کوټ او تم د بټي کوټ بټي کوټ ولسوالۍ مربوط په چارده کې اوسېدلو. زمونږ په کلي کې دوه مدرسې وې. یوه د حفظ مدرسه وه او بله د اسلامي علوم وه. او زمونږ دا کورنۍ روحاني غوندې وه. نو طبعا د دیني له مضامینو د درسونو سره جوړه زیاته وه. اته مونږ د عمل خان لیسې د تلو بیا وم چې زه مازدیګر راغلم. نو د لوی مولوي صاحب په نامه باندې چې وصفات دی خدای دې وبخښي د مولوي صاحب نقد احمد پلار د هغه جومات له بتلو هلته مو بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف و دغه د فکر کوم بیا د هدایي پورې رسولي وه. د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي وو صرف درې صنف وو. بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صنف د بټیکوټ ولسوالۍ په مرکز کې وو او د هغې نه فارغ شو. بیا د هغې نه وروسته عمل خان لیسې له لاړو. عمل خان لیسه اول متوسطه وه. بیا لیسه شوه لیسه هم په مونږ شوه. بیا د هغې نه وروسته هم چې کانکور امتحان ورکړ دغه کې نو اتلس کسه د ننګرهار نه کامیاب شوي وو. او زه ادبیاتو له کامیاب شوي وم. زه داسې خوشحاله وم چې د ادبیاتو نوم به مې واورېده. مګر دغه زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملا م او معلم م هغه دې سره جوړ نه ویل تا باید کوم بل پوهنځی لوستلی. د ادبیاتو نوم به چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر. دغه وختونو نه دغه سره مینه وه. د هغې نه وروسته بیا مستري واخیستله پښتو ادبیاتو کې. هجرت نه چې راوګرځېدلو په ذاتو فرهنګ کې دادری ریاست بیل بیل چې د مطبعي ریاست و بل د تلویزیونو او بل د اطلاعاتو فرهنګ و. دا د مطبعي ریاست چې و دا د حزب سهم و. نو خنجر صاحب رئیس و هغه بیا وفات شو. بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په یو مزادي راډیو هغې کې مې کار کوو شهادت اخبار و هغه سره م. بیا اخیر د دې ځای نه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې ځای نه لاړل. نو بیا بعضې استادان دلته چې زما په کې هم صنفیان ټولګیوال بیا هغه ورته وویل چې ته پونځي له راشه، نو د هغې نه وروسته پونځي له راغلم او ستاسو پورېم دلته یم.
د لیک شاعري قلم دا فرزوی نوې پارچا باندې خدای پاک نه کړي په ډېرو کمو خلکو کې، او بیا ډېر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې فرزوی نه په بشپړ ډول یعنې ډېره ښه فرزوی نه ورته وشي، بهتره فرزوی نه ورته وشي. د شاعرۍ پیل دې کله دا فرزوی نه
شاعرۍ پیل ما ته له مخکې خبره وکړله چې زمونږ په دا خپل کوم کلی چې وو په دې کې د حفظ مدرسه وه، زمونږ له لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس، نو دا قارین چې وو طبعا هغې وخت کې بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل، بس دغه به مونږ هم خوند راکاوه او بیا په ښه وخت کې خو طبعا هغه فطرت او طبیعت پکې ټول خوندي سړی ورسره هغه لري، او څه دا زموږ سبقونه او دې نه مخکې زما تره وو هغه بې وفات شو، هغه وکیل وو فضل الرحیم اخونزاده، هغه هم شاعر و، نو داسې په تسلسل باندې په توارث باندې دا ده شعر شعر څه ورته وی ښه په خراب خو زموږ په دې کور کې پاتې وو مام دا لرونی وي.
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو نه اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې، د څېړنې په اساس ډېر پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی، د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله ده، یو طرف ته شعر و شاعری تخلیق، بل طرف ته تحقیق، دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند، دا چلند څومره څنګه کولای شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
وکړي؟ رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي، په شعر کې بغاوت وي او دغه شان ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او نو د اصولو لاندې نه راځي، ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یو نه، خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ د درس و تدریس چارې را په غاړه شولې، خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوییدلو امکان ډیر زیات وي، نو موږ ته چې دغه چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې ټولې د ادب او شعر شاوخوا وي، نو د احتیاط مسله به همدای زیر دي نه نوره پورته فلسفي کول یې نه شم، نو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همدا صاحب خبره به وي چې یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوییدلو ډېر امکان دی، که هیوادمل صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شی نه دی کړی.
استاد زه چې ماستر او ماستر شاعري مې ډېره لوستې وه، مګر یو ارمان مې دا و چې یاره د استاد له خولې خپل هغه شعر ته هغه واورم، تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی، کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر یې نه وي اورېدلی ستاسې له خولې، نو که تکلیف نه کېږي یو شعر دې راته ووایي.
والله کاشکې چې ما سره مجموعه وي په یاد، خو مې نه راځي، خو زما یو انډیوال دی او همدا سنې نومې در نه اخلم، هغه راته وویل ته خو دنیا غم خو درسره نشته خو د آخرت غم دې م کړی دی، ما ورته چې څنګه بې زما یو بیت وي او هماغه مې یاد دی چې ما له بکه خیر وي د حساب په رښتیا نه راځي، او نو دا وزر مې بس په تک تک کې چې ناګار یم.
زه به انشاءالله بیا شعر پیدا کړم استاد، استاد کتابونه دې څومره چاپ شوي تخلیق او تحقیق؟
زما خو درې مجموعې شعري چاپ شوي دي او د هغې نه وروسته بیا بیان چاپ شو، معنی چاپ شوله، نو د بایزید انصاری عرفانی او ادبي ښوونځي په نوم کتاب چاپ شو، په لرغوني دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو، بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل، غیرت صاحب د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې، او اوس دا اوس ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه عبدالرحمن بابا تصوف او تغزل دي، او ما به زه به اهدام کوم داسې چاله
چوبلی کما چی اغه خلکو له سکولران ورتنه یم چې رحمان بابا شاعر نه غنی داله به د سکول
ډیر مننه استاد خیر
درنو ماشومانو نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واوري ده به له خپل نورو همزولو سره شریک کړو.
زرپانا سپین ګل ار سحر توتی د آینه مخې ته دراو او خپل بد آینه شاته پټ وو. توتی په آینه کې ځان لیده او سپین ګل به د آینه له شا ورته خبرې کولې. توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولی شي. ده به هم خپله مخوکه خوروله او د خبرو کولو هڅه یې کوله. توتی په لنډ وخت کې د خبرو چل زده کړ او هر ورځ به یې یوه نوې کلمه زده کوله. سپین ګل به د سهار له چای څښلو وروسته له خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم دته نږدې ناست و. په همدې کې توتی لومړی الف او ب زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین ګل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسېد خو هلته یې ولیدل چې مرغان ډیر بې اتفاقه وو او ټول له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی ریشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باسته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخی له خبرو لویدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته اوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه و، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی و او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. لسه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي، ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته کارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. کارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشحاله هم و. خو دا یو کارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس کارغه لستونی راونی و او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخوکه ووهله. نور مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلود، ځکه خو یې څوک په غم کې نه و او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه و. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایق او هوښیار کس پاچا وټاکل شي چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغونډ شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایی په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق، هوښیار او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده وی ویل توتی ګله، زما په نظر خو د پاچایی لپاره ته بیخي ښه یې، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه ته یې کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي و خو قرغه وویل
چې توتی له دنه ډېر لایق او چالاک نه دی. خارو ترې وپوښتل، ته خط لوستی شې؟ قرغه چپ پاتې شو. کوترې هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل، هغه یو وخت ډېرې هڅې وکړې چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. که موږ مکتب لوستی وای، اوس به مو په خپلو کې سره جنګونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل له ستونزو خبر دی او بالکل د پاچاهۍ لایق دی. کوترې وویل، هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دې وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوترې د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچاهي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضرېږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
هنر که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستونکی دی، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تعالی ته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شعري پیر، هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختۍ په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندرې واړه ترانه د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندرې واړه ترانه د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندرې او ویرنی سره نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرښه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته وو. تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرښه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره گتما و نیویارک لال قایده گتما. لا بوگ ده جگره که ولواری، کشمیر له هند بیل ولواری، حال ده برما کی روهنگیه بی وزلی، لبودایانو نجغور الواری و لغزه چاپیر شوه دیوال لیوی مخی نده ولواری. نده لچه دیر جگره دکه ده و زه ده دی جگره تنها جنگیاله. ما ته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړپړ مخ او ګرد وهلي ګیره، پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غره د جنکو جنازې. دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړپړه مخ نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږې ږدم. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړی کرښه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ سوزل پلمانزه درېږم، د جنازې پلمانزه.
دا سمرا قامتنا دا غسبين جامي رنکرل دا سمرا قامتنا دا غسبين جامي رنکرل دا سمرا قامتنا دغیس پینې جامې ډنګړل دا سمره قامتونه دغیس پینې جامې ډنګړل دی پیر خو پلستونی کې خامار راوړې او یو پند می دټپو پټول لا راوړې او شامې